خبرونه وخت مبخیر د افغانستان په وخت شپې نه بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته وګورئ سمه خبر دی چې د خبرونو مطلب خلاص شو خبرونه د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي په اسلام آباد کې د نیول شوو شخواته سو افغان کډوالو په خبرګون کې ویلي چې دغه کډوال متبرې ویزې د PIPOR کارتونه او د افغانستان د طبیعت کارتونه یا ACC لري د سفارت پر د شنبې په خپل ایکس باندې په خوني ټوټر په یو بیان کې ویلي چې د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال اونې نیول شي د NOC یا د اعتراض نه کول په نوم سند ترتیا لري چې د ترلاسه کولو ډېر سخت دی د افغانستان د خبرلار مرکز ویلي چې د نورستان په مرکز پارون کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست سیمه ایزو چارواکو ته امر کړی چې د ژوندیو موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول په رسمي ډول منع کړي دا مرکز چې افغانستان څخه په هر فعالیت کوي نن سه شنبه په ویلامیه کې په افغانستان کې دغه محدودیت د پراخېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړه او خبرداری ورکړه چې هغه به د رسنیو د کاري بهیر او اطلاعاتو د خلکو د لاسرسي په برخه کې منفي اغیزې نیولري د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی دی چارواکو د خبره د ازادي اروپا مشال څنګ ته د شنبه وخت تایید کړی توماس فلر په نوم اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سکرتر په توګه دنده ترسره کوله او په هغه ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کلک امنیتي نیول شوی د پولیسي و چارواکي پروند ورځې نه وخت د ازادي رادیو مشال څنګ ته ویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شو چې هغه له دوه ورځو خپل دندې نه ورغلی و پولیس ویلي چې دغه جرمن ډیپلوماټ د مړي د عدلي معاینات لپاره سفارت د هغه له کورنۍ سره په تماس کې دی د راپورونو مخې د ډیپلوماټ مخکې هم سکته کړې وه تر اوسه پورې د جرمني د حکومت چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو څه نه دي ویلي له نیپال سره نږدې د چین په لویدیځه غرنۍ سیمه کې نن سهار د وی زورورې زلزلې له امله لږ تر لږه 350 تنه مړه شوې دي د راپورونو له مخې په داسې حال کې چې له زلزلې وروسته په سیمه کې په لسګونه ټاکنونه محسوس شوي ډېر کسان تر اوسه د نړېدلو ودانیو لاندې پاتې دي وروسته خبر هم ده چې د انګلستان کرکټ بورډ د افغانستان د کرکټ له امله لوبډلې سره د انګلستان د راروانې میاشتې د لوبې د لغوه کولو په اړه د برېټانیا د یو شمېر سیاستوالو د غوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه د کرکټ د نړیوالو شورا د ټولو غړو د ګډ دریز ملاتړ کوي نه دی وړخیز اقلا ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې ولیدل شي طالبانو ته د امریکا د مرستو بندیدو غوښتنې
امریکا افغانستان ته د خپل منافعو په بنست مرسته کوي
د خصوصي پانتون له استادانو د اسلامیت آزموینه خستل
هغه مذهبي اړخ معلوم کی د یو شمېر مسایلو کې پوښتنې کوي چې
او ژمی کې د کار لنشتوالي د کارګرانو اندېښنې
کار هم دغلته راځم ته غرمې پورې هم دلته کینې په د یخ مرکز ته ورور کار بار نست
خبرونه کې ترنور راپورونه هم لرو
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د متحده ایالاتو د اساس جرګي غړي ټیم بورچت د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ته پاسویلی لیکي ترې غوښتي چې د امریکا د نقدي مرستو چې د ده په ټکو طالبان تر سیګه مخې ونیسي نوموړي تېره ورځ په دې لیک کې د دغو مرستو د کارونې د څرنګوالي په اړه اندېښنه ښودله نور جزات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د طالبانو حکومت تل دا ادعا کوي چې ګوندې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ځانګړې سوې پیسې طالبانو ته رسیږي رد کړي تازه د متحدو ایالاتو د استازو جرګې یو غړي په دې اړه اندېښنه ښودلې ده ټیم بورچت د دوشنبه په ورځ د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ته په یو استولي لیک کې د امریکا د مالیه ورکوونکو په اونۍ کې د 40 میلیون ډالرو استول د هغو کسانو سپکاوی بللی چې په ټکو یې په افغانستان کې نظامی خدمت کړای دی نوموړي په دې لیک کې ویلي چې د غمرستې د پټکو د ترهګرو د ملاتړ لپاره مصرفيږي او زیاته کړې ده چې متحده ایالات نه باید له هیواد بهر له خپل دښمنانو مالی ملاتړ وکړي د متحده ایالاتو د استازو جرګې ته غړي وړاندې زیاته کړې کله چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انټونی بلنکن په دې اړه پوښتلي د پټکو هغه ورته ویلي دي چې غیر دولتي سازمانونو له بهرنیو مرستو څخه د مالیه په توګه د طالبانو حکومت ته نږدې 10 میلیونه ډالر ورکړی دي د دې سره ځینې افغان شنون کې وایي چې کېدای سي د شرم حکومت د جنوري تر 1.5 وروسته په دې اړه غور وکړي د چارو شنون کې طارق فرهادي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
امریکا د خپل منافع و پا بنست بل هوادونه تا مرسته کوي. امریکا افغانستان تا دخپل منافع و پا بنست مرسته کوي. یو کانگریس غلی کولای شي چې خپل نظریات ولی کی ولسمشر ته، ولی حکومت خپل منافع ته وګوري په هغه وخت تصمیم اخلي چې افغانستان ته مرسته کوي که نه کوي، که کوي په چه شکل کوي. دا د امریکا مستقل تصمیم ده.
وړاندې د کانګرس د دغه غړي په لیک کې د افغانستان بانک ته د نغدو پیسو د استولو په اړه هم خبرداری ورکړل شوی او ویلي دي چې د طالبانو له خوا ترې ناسمه استفاده کیږي. امریکایي میلیاردر او د امریکا په سیاست کې اغیزناکې څېرې ایلون ماسک چې د ډونالډ ټرمپ په کابینه کې هم برخه لري، د سې شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د بروچت دغه لیک بیا خپور کړی او پوښتلی دي چې آیا رښتیا دوی د امریکایي مالیه ورکوونکو پیسې طالبانو ته استوي. بروچت په ځواب کې په خپله ایکس پاڼه په کنایې سره لیکلی چې هو دوی دا کار کوي او د پټکو د راتلونکي ترهګری حمله لګښت به سل په سله د امریکایي مالیه ورکوونکو له پیسو تامین سي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر او د طالبانو حکومت تل دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې دا مرستې د طالبانو حکومت ته نه ورکول کیږي، بلکې په افغانستان کې اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو بنسټونو ته ځانګړي شوي دي. ځینې اړمن افغانان وایي چې په افغانستان کې مرستې باید په عادلانه توګه پر ارمنو خلکو وویشل سی. د هرات ولایت اوسیدونکي چې د خپل لاس کسیز کورنۍ سرپرست دی او د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سی، ازادي رادیو ته وویل
افغانستان با کسای دادا میشه کنم و خود دو سر خودت دولت دو سر خودت دیگه
افغانستان که مرسی ها و کسان تور کول کیگی چه خپلا پا قدرت تول وردو چاو کیو کی دی او پا هر ولایت که ها و کسان تور کول کیگی چه پا خپل سیمو که دا مرس تو دویش صلاحیت لری ها و کسانو تا چه واقعا دا مرس تو ترتیا لری نه ورسیږي.
د کابل ښار اوسیدونکي نازیا هم له بېوزلۍ، بیکارۍ او ورته د مرستو د نه رسېدو له امله شکایت کوي. دې ازادي راډیو ته وویل
کومک از طرف دولت درمانه شده
تر اوسه کومه مرسته نه ده شوې او اقتصادي ستونزې مو هم زخت زیاتې دي. یوه بیکاري ده، بل د کور کرایه او د ژمي ستونزې.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې امریکا د دغه هیواد له خلکو د ملاتړ په موخه په اونۍ کې د 40 میلیون ډالرو نغدي کڅوړو په استولو د پام وړ مالي مرستې کړي دي. له دې مخکې د بشري حقونو ځینو سازمانونو او نورو ګڼو نړیوالو بنسټونو هم په افغانستان کې د مرستو د ویش د څرنګوالي په اړه اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې دا مرستې په غیر عادلانه توګه ویشل کیږي، هغه څه چې د طالبانو حکومت تل رد کړي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اسلام آباد کې د طالبان تر واک لاندې د افغانستان سفارت په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو د تازه لړۍ په پیلېدو اندېښنه ښودلې ده. نور جزئیات په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې له تیرو نږدې شپږو ورځو راهیسې د پاکستان په پلازمینه کې د افغان کډوالو د نیولو او ځورولو لړۍ پیل شوې، په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت ویلي چې د کډوالو د نیولو د نوې لړۍ د پیل راهیسې تر اوسه نږدې 800 افغانان چې ښځې او ماشومان هم پکې شته په خپل سري ډول د پولیسو له لورې نیول شوي او په جبري ډول افغانستان ته استول شوي دي. دغه سفارت پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې د قانوني معتبرو ویزو او د پی او آر او ای سی سی کارتونو په موجودیت کې د افغانانو نیول سخت اندېښمن کړي او خپل اندېښنې د پاکستان له حکومت سره هم شریکې کړي دي. په اعلامیه کې ویل شوي چې په ایسل شویو کې 103 داسې کسان دي چې ویزه یې ختمه شوې، خو د تمدید لپاره یې اقدام کړی و. د سفارت په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د پاکستان پولیسو د اقدام د ښځو او ماشومانو په ګډون د کورنیو ترمنځ د بیلتون لامل شوی او اوسمهال د دغه کورنیو ډیری غړي په سرګردانۍ او خفګان کې ژوند کوي. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالی کمشنرۍ UNHCR غوښتي چې په سمدستي توګه د پاکستاني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو بهیر د مخنیوي لپاره مداخله وکړي او افغانستان ته د افغان کډوالو د ستنولو بهیر مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي نن هم د پلازمینې په بېلابېلو سیمو کې د افغان کډوالو ډله ییزې نیونې عملیات جریان لري. په اسلام آباد کې میشته یو افغان کډواله چې نه غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او نن سهار یو زوی د پولیسو له لورې نیول شوی، ازادي راډیو ته وویل
نن سهار اته بجې زما زوی د بارکا ولسیمې پولیسو ونیولو. زما د ویزې موده ختمه شوې ده. زه له ویرې ورنږدې نه شوم. ډېره هڅه مو وکړه خو پرې نه ښودو. او له یو ډېر شمېر افغان کډوالو سره یو ځای یې په موټر کې واچولو او په نامعلوم لور یې ویوړ. موږ یې د سرنوشت په اړه هېڅ معلومات نه لرو چې چېرته یې ویوړ.
یو بل افغان کډوال چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي او تازه افغانستان ته ریپورت شوی په کم کې د پولیسو له ناوړه چلند شکایت کوي او وایي
له نیولو وروسته یې مونږ یوړو حاجي کیمپ ته. هلته وضعیت ډېر بد و. ډېره خرابه ډوډۍ راکوله. په ډېره تنګه خونه کې اچولي وو. داسې خونه چې لس کسان پکې نه ځایېدل خو مونږ یې 50 کسان پکې اچولي وو. دوی ډېر بد وضعیت له مونږ سره کاوه. آن هغه مهال چې ریپورټ کولو یې هم یو پاکستاني پولیس څو افغانان په څپېړو ووهله. ورته یې وویل چې بیا پاکستان ته رانه شي.
په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوې ویډیوګانو کې هم لیدل کېږي چې په اسلام آباد کې پولیس د ښځو او ماشومانو په ګډون افغان کډوال نیسي او لویو موټرونو ته پورته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د جنوري له لومړۍ نیټې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړې. د پاکستان د دغه اقدام په اړه ګڼ غبرګونونه هم ښودل شوي. د پاکستان د پارلمان پخوانی غړي بشرا ګوهر پرون ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ له پاکستانه د افغان کډوالو د شړلو په اړه په بېغورۍ تورنه کړې. ګوهر له کډوالو سره د پاکستاني پولیسو چلند غیر انساني او له بشري حقونو جدي سرغړونه بللې. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې هم په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بللې. ویلي دي چې د کډوالو په وړاندې د پاکستاني پولیسو وروستي اقدام په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ځورونې بندې کېدو وهلو ټکولو لامل شوی دی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ وروسته له هغه تیزه شوه چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د تیر میلادي کال د نومبر په 20مه خبرداری ورکړ چې د 2015 کال له پیل څخه وروسته واځي هغه افغان کډوالو ته په اسلام آباد کې د اوسېدو اجازه ورکړل شي چې په دې ښار کې د اوسېدو ځانګړې اجازه لیک یا ان او سی ولري. خو په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت په خپل اعلامیه کې ویلي چې د ان او سی د پروسې په اړه د وضاحت نشتوالي د افغان کډوالو د خپل سری نیولو او اخراج د ستونزمنو پیښو لامل شوی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې اوس مهال په پاکستان کې 3.2 میلیون افغان کډوال ژوند کوي. په دې کې نږدې 6 لک هغه افغانان هم شامل دي چې په افغانستان کې واکته د طالبانو له رسېدو وروسته یې د ژوند د خوندیتوب او امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په هیله یاد هیواد ته تللي دي.
د طالبان حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتون له استادانو د اسلامي تضمین اخلي. ته د وزارت په رسمي مکتوب کې ویل شوي چې دا ازموینې د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا د ارزولو لپاره ترسره کیږي. نور جزئیات د سپوږمۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو له استادانو د اسلامیاتو د ازموینې اخیستلو خبره کړې، د دغه پوهنتونونو یو شمېر استادان دا د ځان او خپل علمي موقف لپاره سپکاوی بولي. په کونړ ولایت کې د حقوقو پوهنځي یو استاد چې خپل او د پوهنتون د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل
مخکې د دې نه چې استادان هغه نوم لړ خپور شي چې دغه استادان له خپلې وظیفې یا استادۍ منفک شوي دي، نو له هغې سره یوه مرکه یا انټرویو کیږي او په هغه کې له دې نه ځینې پوښتنې کیږي. خو پر حال په هغه په مذهبي او سیاسي لحاظ د دغه فکر او نظر معلومیږي چې د کوم مذهب پیرو دی او هغه زده کړو دغې چیرته ویلې دی. او په همدې دپاره چې دا هغه مذهبي اړخ معلوم کړي، نو یو شمېر مسایلو کې پوښتنې کوي چې د هغه نظر غواړي. او هغه چې هر نظر ووي بیا د پوښتنې کوونکی پوهیږي چې دی کوم مذهب تختن او خاوند دی، نو هغه ترې خپله نتیجه اخلي.
سیاست باید په خپل ځای کې پاتې شو. اکاډمیک بنسټونه دغه چې دي دا باید په خپل هغه سوچوالي کې پاتې شي. نو طبعا دا راتلونکي کې بیا بدې پایلې لري. افغانستان کې هم هغه د نفس سیاستونه دي. هره ډله چې د واک ته رسېدله بله ډله او د هغې پلویانو لارویان هغه به ټول.
کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد محمد خالد جواد هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وخت کې امارت اسلامي امتحان مګر از یک ډاکټر از امتحان بگیر، از دکتر، والا او دکتر هست یا استاد هست یا در رشته کار
چی ازموینه اخیستل کیږي. زما نظر دا دی چې مثلا که یو ډاکټر ازموینه اخلي، د ازموینې 80% پښتنې باید د دوی د مسلک او 40% دینی وي. خو که یو ډاکټر د ملایي ازموینه اخلو، دا امکان نه لري. دا په دې معنی ده چې له یو ملا د انجینیری یا ډاکټری ازموینه واخیستل سي.
عالم بسیار قوی است رو بگویم تو بیا انجینیری امتحان بده برام، یا بیا دکتری رو برام امتحان بده، یا این عملیات به چه شکل اجرا میشه.
دغه استادان ادعا کوي چې طالبان ځکه دا کار کوي چې خپل کسان یې پر ځای وګماري. د اسلامي علومو پوه او د پوهنتون یو پخواني استاد عبدالهادي وزین هم په دې اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه.
شرایط استادانو نه چې هغه علمي درجه او علمي رتبه لري، د هغه نه امتحان اخیستل په دغه شکل غیر قانوني دي او د اکاډمیکو نورمونو سره بالکل په ټکر کې دي. د استادانو ارزیابي د هغه طرفه یو ځانګړی قانوني او اکاډمیک بنه لري چې په هغه پترس کې استاد د تحقیق او د تدریس په نتیجه کې د ځانګړي کمیټو لخوا او د ځانګړي بهیر پترس کې ارزیابي کیږي. دغه سیم جان اخیستل او بیا هم دغه د هغه کسانو لخوا چې هغوی د پوهنتون سره پوهنتونو سره بالکل نابلد دي، اکاډمیک بهیر سره نابلد دي او د مدارسونه راغلي، د هغوی احترام په خپل ځای، لیکن د هغوی دا صلاحیت نشته چې هغوی دا اهلیت نه لري چې د استادانو نه دوی امتحان اخلي.
د طالبانو حکومت د هیواد ټولو خصوصي پوهنتونونو ته ویلي چې له خپلو استادانو د هغوی د سویې او تخصص د معلومولو لپاره لیکلي او شفاهي ازموینې واخلي. د دغه وزارت په وینا د ازموینې د لوړو زده کړو په موسسو کې د استادانو د وړتیا د ارزولو لپاره ترسره کیږي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت له رسمي مکتوب سره سم چې پرون دوشنبه رسنیو ترلاسه کړی، دا ازموینې به د ځانګړې کمیټې لخوا څارل کیږي چې مشري به یې د طالبانو د اسلامي تخصصاتو ریاست کوي. په دې کمیټه کې به د پوهنتونونو د شریعتو پوهنځیو رئیسان او د هر ولایت یو استاد هم شامل وي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په دې لارښوونه کې روښانه شوی چې ازموینې به په اسلامي مضامینو کې وي. د زده کړې مواد به د اسلامي تخصصاتو د ریاست لخوا چمتو کیږي او د ازموینو پایلې به د استادانو د علمي سویې د ارزولو او د طالبانو له منظور شوو علمي معیارونو سره مطابقت لپاره وکارول شي. مخکې په کابل، ننګرهار او کونړ کې د ځینو دولتي پوهنتونونو د اسلامي مضامینو یو شمېر استادانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت له کوم دلیل پرته له دندو لرې کړي دي. هغه مهال د طالبانو حکومت په لوړو زده کړو وزارت کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دندو لرې کړل شوي د دوی په خبره محدود شمېر استادان د کافي ظرفیت نه لرلو له امله له دندو لرې او په خبره ژر به د ظرفیت لوړونې لپاره سیمینارونو ته معرفي شي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو وروسته د دولتي پوهنتونونو ډېریو استادانو د دوی د پالیسیو او محدودونکو فشارونو په ځانګړي ډول د نجونو پر زده کړو د بندیز په غبرګون کې دندې پرېښودلې او ځینې یې له افغانستانه بهر ووتل. مخکې تر دې د ځینو دولتي پوهنتونونو یو شمېر محصلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې وه چې د ډېریو استادانو له دندو پرېښودو وروسته د استادانو د کمښت له امله اوس یو شمېر مضامین نه تدریسېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوکراین وایي د دې هېواد په ختیځ د دونسک سیمې هغه مهم ښار کې تروسه جګړه روانه ده چې روسیې به ورځ مخکې د نیولو ادعا کړې وه. نور تفصیل په دې راپور کې وو.
د اوکراین پاوز د سیشن بی پورز وویل چې د دې هېواد په ختیځ ستراتیژیک ښار کوراخوی کې چې روسیې یوه ورځ مخکې د نیولو ادعا کړې، تر اوسه سخته جګړه روانه ده. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې روسیې د دغه مهم لوجستیکي مرکز نیول ستایلي او ویلي دي چې هغه به روسي ځواکونو ته دا وړتیا ور په برخه کړي چې د دونسک د سیمې په ختیځ کې نورې سیمې هم ونیسي. خو د اوکراین پوز په ټولنیزو رسنیو کې د موسکو دغه ادارت کړي او ویلي دي چې د کوراخوی په ښاري سیمه کې نښتې روانې دي او ځواکونو یې ښار ته نږدې د روسیې بریدونه په شا تمبولي دي. کوراخوی له جګړې څخه مخکې شاوخوا 10,000 نفوس درلود. دا ښار د یوه برېښنا کوټ کوربه دی او هم د لیتیم پراخې زیرمې لري. د اوکراین د پوز لوی درسیز وویل چې ځواکونو یې کوراخوی ښار ته نږدې او شاوخوا سیمو کې 6 بریدونه په شا تمبولي دي. روسي ځواکونه د دونسک سیمه په ختیځ کې په دې وروستیو کې داسې مهال پرمختګ کړی چې موسکو او کیف هڅه کوي چې د روانې میاشتې په شلمه د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د دندې له پیلېدو مخکې پر نویو سیمو کنټرول ډاډمن کړي. جمهور پال ټرمپ ژمنه کړې چې په اوکراین کې نږدې درې کلنه جګړه به پای ته ورسوي، خو په دې اړه کره پلان نه دی وړاندې کړی. د اوکراین پوز هم د رنګ سیشن به پر زیاده وکړه چې شمالي کوریا دیار لسرتيري چې د روسي په کورسک سیمه کې د روسي ځواکونو په خوا کې جګړه کوله وژلې دي. د راپورونو لمخې پیونګ یانګ د روسي د پوز د ملاتړ لپاره له لزره زیات سرتيري روسي ته لیږلې دي. د راپورونو لمخې په دې سیمه کې په دې وروستیو کې اوکراینی ځواکونو يرغليزو عملیات ته مخه کړې ده. د آزاد اروپا ازادي رادیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور لمخې روسي هم تایید کړی چې اوکراین د تیرې اونۍ په پای کې په دې سیمه کې نوي يرغليز بریدونه پیل کړي دي. په امریکا کې میشت ګریډ مطالعاتو یو انسټیټیوټ د جنوري په 15 په یو راپور کې وویل چې اوکراینی ځواکونو په کورسک سیمه کې لکه تلګه په دریو لورو کې يرغليز عملیات بیا پیل کړی او تکتیکی پرمختګونه هم کړی دي. دغه نوی بریدونو کچا او دا چې آیا هغه به د جبهې د لومړی کرښې په اوږدو کې د بدلونونو لامل شي تر اوسه څرګنده نه ده، خو د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن یادونه کړې چې په کورس کې د اوکراین دریز د موسکو او کیف ترمنځ د سولې احتمالي راتلونکو خبرو اترو لپاره مهم دی. اوکراینی ځواکونو 15 میاشتې مخکې په یوه ناببره اقدام کې د روسیې د دغه سرحدي سیمې ډېرې برخې ونیولې. روسي ځواکونو له هغې راهیسې ډېرې هڅې کړې چې دا سیمه بیرته له اوکراینی ځواکونو ونیسي، خو تر اوسه په دې کار نه دی بریالی شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي چې روسیې د کورسک په سیمه کې د 15 میاشتو په جګړه کې 8000 سرتیري له لاسه ورکړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ژمی پر رسیدو سره د افغانستان په بیلابیل خلونو کې شمیر ورځنی کارګران د بیکاری له زیاتوالي شکایت لري. نور تفصیل د فیسبوک می راپور کړ.
د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې ورځي مزدوري والا کارګران وایي له سهار تر ماښامه پورې د خارونو په بیلابیل سیمو کې د کار په لټه کې وي، خو بیا هم خالي لاس کورونو ته ستنيږي. دوی وایي چې د ژمی په پیل سره بیکاری او ستونزې لا ډېریږي. سینوی ازادي رادیو ته وویل چې سهار وختي د کار د موندلو لپاره بازارونو ته ځي، خو به خبره یې د څو ساعتونو لپاره هم ورته کار نه پیدا کیږي. دوی وایي که کار هم وکړي آیت یې دومره نه دی چې د خپلو کورنۍ لومړنۍ اړتیاوې پرې پوره کړي. د وردګو ولایت د میدان ښار اوسیدونکي احمد شاه ازادي رادیو ته وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دی، کار نشي موندلی او په پور پسې سرګردانه دی.
روزه دا ګلکارم د غلط رازمت ګرمي پورم د کینو په دا یخ مارکیز ته ورور کاربار نست د تیز میدان شوره من کومکم را سره سوګ نه کی شات الله سم تی جوای نس ایران پات شی وو کوي خیزتی لار را باندې ورکه ده شپګو نفر کور کی ز تی وی خی در په در این کوم خالار سو ایران پات د ورور چات وو ایزه د تی وی خی هیڅ نه سایت بی خی لار باندې قرضدار ای د کور کرا را پسید د تی ورور ګل خاص نست زم در پسید تی ایران پات سو کو ورور بی خی د تی لار را باندې ورکه ده ذات دې د خدای درگاه ته ایران پات اینو قربان دې خدای سو ایس یو لار ممکن پیدا کیږي یو کار بار وکړي ذات دې کار به خیره باندې ورک ده سار رازو تر غرمه غرمه دې به ته هم دې وچ کلاک به تم روان ایس کوم آیت نست ذات اینو
دا کارګران له طالبانو او مرستندوی ادارو غواړي چې مرسته ورسره وشي. راشپیل پلاس یو سپینګری چې د کابل ښار کوڅو کې کار پسې سرګردانه ګرځي او د نوم له ویلو ډډه کوي، ازادي رادیو ته وویل چې د بیکاری لامل ډیر لستونزو سره مخ دی او د مرستې غوښتنه کوي.
د واورې پاکول لپاره راوتلم، په کوڅو کې ګرځم خو کار نشته. څلور اولادونه لرم او له میرمنې سره مې شپږ کسان یو.
امان الله چې د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل چې په دې سړه هوا کې د کور د ګرمولو لپاره هیڅ نه لري.
کار ته وځو، کاروبار نشته ده. نوم کور کې خاصته، نوم کور کې چی هم نشته ده. کور کې 15 کسان یو، بس کاروبار نشته ده. چی وکو بس یو خدای ته میله ده، نو نور څه وکو. کور کرایم پاتې ده، هیڅ چی هم نشته. کور کې هیڅ شی نه لرو، نه سندلې لرو، نه بخاری لرو، هیڅ شی نه لرګیشته، نه هیڅ شی هم نشته ده. موږ څه شی وسوځو بس دغه کمفلی ممپلی په ځانونه واچو، بس دغه مان ځانونه ګرمو. نور کور کې هیڅ شی هم نشته ده.
دا په داسې حال کې ده چې د قحطۍ د لومړنیو خبرداریو سیستم شبکې په تېر اوړي کې په خپل راپور کې ویلي وو چې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغانانو له اجباري راستنېدو وروسته د محدودو کاري فرصتونو لپاره سیالي زیاته شوې ده. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په اوسط ډول د هېواد په کچه کارګران په اونۍ کې شاوخوا دوه ورځې کار کوي او په یوې کاري ورځ کې شاوخوا 4.15 ډالر چې شاوخوا 300 افغانۍ کېږي عاید لري. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې بیکاري او بېوزلي زیاته شوې او د ژمي موسم د بېوزلو او کم عاید لرونکو خلکو لپاره نورې ننګونې رامنځته کړي دي. د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت بیان سمیع الله ابراهیمي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان د خلکو د هوساینې، د بېوزلۍ د کمولو، د ټولنیز مشارکت د پیاوړتیا او د ټولنې له زیانمنو شویو طبقو سره د مرستې هڅه کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی د دې لامل شوی چې له ګواښونو او له سختو کاري شرایطو سره سره زرګونه افغان کارګران بیلابیلو هیوادونو، په ځانګړې توګه ګاونډیو هیوادونو ته ولاړ شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د 2023 کال په وروستۍ اونۍ کې په افغانستان کې د سختو تنفسي ناروغیو له امله 22 کسان مړینه ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان نن په یوه راپور کې ویلي چې په ټولیز ډول په همدې موده کې په دغه هېواد کې 8000 کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د کورنۍ غړي په سختو تنفسي ناروغیو اخته او یو شمېر یې مړه شوي دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هوا له سړېدو او د افغانستان په بیلابیلو خارونو کې د هوا د ککړتیا له امله د شکایتونو له زیاتېدو سره د روغتیا نړیوال سازمان WHO د 2023 کال په وروستۍ اونۍ کې د تنفسي ناروغیو له امله د 22 کسانو د مړینې خبر ورکړی. دغه سازمان نن سېشنبه په خپل راپور کې ویلي چې په ورته وخت کې د تنفسي ناروغۍ 8000 او 10 پیښې ثبت شوي چې د تیرې اونۍ په پرتله د تنفسي ناروغیو د ناروغانو په شمیر کې 12.8% زیاتوالی ښیي. د سازمان ویلي چې دا د 2023 کال د پیل په پرتله د تنفسي ناروغیو په شمیر کې تدریجي زیاتوالی په ګوته کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان د راپور له مخې د 2023 کال له پیل راهیسې د افغانستان په 4 ولایتونو کې 1,350,000 پیښې ثبت شوي چې پکې 2,999 کسان د دې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. یاد سازمان زیاته کړي چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو له ډلې 12% تر 15 کلونو کم عمره ماشومان او 9% ښځې دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د دې ناروغۍ له امله د ټولو مړینو له ډلې 83% تر 15 کلونو کم عمره ماشومان او له 15% زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په 2023 کال کې په بلخ، نورستان، بامیان او جوزجان ولایتونو کې په دې ناروغۍ ډېر کسان اخته شوي. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي وایي چې په دې وروستیو کې د دوی د کورنۍ یو شمېر غړي په تنفسي ناروغیو اخته او د دې ناروغۍ له امله مړه شوي. د کابل ښار اوسېدونکي سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په سړېدو او ککړتیا په ډېرېدو سره یو وراره په دې ناروغۍ اخته او وروسته مړ شو. د بامیان ولایت یو اوسیدونکی نوروز هم وایي چې مور یې له 2 کلونو راهیسې په تنفسي ناروغۍ اخته ده، خو په خبره یې د هوا په سړېدو سره یې ناروغي لا ډېریږي.
هر کال چې ژمی پیلېږي د ته حساسیت پیدا کېږي، ټوخیږي او سابندی ورته پیدا کېږي. مونږ کوشش کوو چې ماسک استفاده کړي یا هم ځان په یو څادر کې پټ کړي. څو ځل مو ډاکټر سره مشوره کړې خو درمل هیڅ ښه پایله نه ورکوي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد الله هنریار د دغه ناروغۍ د نښو نښانو او تنفسي ناروغیو نه د ځان ساتنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
علائم شب تب شدید است، سرفه خشک است.
د دې ناروغي نخې شدید تب وچ او کله کله ډک ټوخی، تیز او په زور تنفس اخیستل. واړو ماشومان ډیره وخت ډیره ژړا کوي او لوی ماشومان د سینې له درد شکایت کوي. د مخنیوي لارې دا دي چې ناروغ باید واکسین شي، سم خواړه ورکړل شي، پاکوالی مراد شي او ماشومان باید ګرم وساتل شي.
گرم نگاه شوه.
د ناروغي په داسال کې په افغانستان کې زیاته شوې چې ډیره کورنۍ وایي د بیوزلۍ او فقر له امله د درملنې توان نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان د روان کال د جدي په شپږمه په یو راپور کې ویلي وو چې تنفسي ناروغۍ لا هم په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې لویه ننګونه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل راپور کې د تنفسي ناروغیو پر لپسې مدیریت، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په ښه کولو او د واکسینونو او د مخنیوي د نورو ستراتیژیو پر اړتیا ټینګار کړی دی.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو خطر غوړندې خبرونه. سلامونه، وخت مو بخیر. د افغانستان په وخت د شپې نه نیم بجې شې. تاسو ازادي راډیو ته غواکیست. پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبان تر کنټرول لاندې فعالیت کوي په اسلام آباد کې د نیول شوې شخوا تاسو افغان کډوالو په خبرګون کې ویلي چې دغه کډوال متبرې ویزې د پی او آر کارتونه او د افغانستان د طبیعت کارتونه ای سی سی لري. د سفارت پر دوشنبه په خپل ایکس باندې په خوني ټویټر کې پیو پینک ویلي چې د دې لپاره چې په پاکستان کې افغان کډوال ونه نیول شي د ان او سی یا د اعتراض نه کولو په نوم سند تر ته لري چې تر لاسه کول ډیر سخت دي. د سفارت هم درنګ ویلي چې د دغه نیونو په جریان کې اکثره ښځې او ماشومان له خپلو کورنیو سره جلا شوي او دوی د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دې وخت کې د میشت افغان کډوالو حقونه او امنیت تامین کړي. سفارت هم درنګ له ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو غوښتي دي چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د سیاستونو پر وړاندې اقدام وکړي. د راپور له مخې په دې وروستیو نوې کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشۍ زیاته شوې ده. د افغانستان د خبرلانو مرکز ویلي چې د رورو نورستان په مرکز پرون کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست سیمه ییزو چارواکو ته امر کړی چې د ژوندیو موجوداتو د عکسونو اخیستل او خپرول په رسمي ډول منع کړی دي. دا مرکز چې له افغانستان څخه بهر فعالیت کوي نن سه شنبه په ویلې مې کې ویلي چې په افغانستان کې دغه محدودیت د پراخېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې او خبرداری ورکړی چې هغه به د رسنیو د کاري بهیر او اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي په برخه کې منفي اغېز ولري. دا اعلامیې له مخې نورستان د افغانستان شپږم ولایت دی چې په تصویری رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو پر خپرېدو بندیز لګول کیږي. او رسېغه باندې چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دیو جرمن ډیپلوماټ مړی موندل شوی. چارواکو د خبره د ازادي اروپا مشهد څنګه ته د دوشنبه نه وخت تایید کړي. توماس فلر په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت د دویم سکرټر په توګه دند تر سره کوله او په غو ډیپلوماټیک سیمه کې اوسېده چې کلک امنیت نیول شوی و. د پولیسو یو چارواکي پرون د ورځې نه وخت د ازادي رادیو مشهد څنګه ته ویل چې دغه جرمن ډیپلوماټ مړی داسې حال کې موندل شوی چې هغه له دوه ورځې خپل دندې ته نه ورغله. پولیسو ویلي چې دغه جرمن ډیپلوماټ د مړی د دلی معنی تل پر سفارت د هغه له کورنۍ سره په تماس کې دي. د راپور مخې دی ډیپلوماټ مخ کې هم سکتہ کړی و تر اوسه پوری د جرمني د حکومت چارواکو یا په اسلام آباد کې د جرمني سفارت په دې تړاو اڅ نه دی ویلي.
تان دې څنګه
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې د عمر په زیاتې د لوسره لکه څنګه چې لازم وي زده کړې نشي کولای.
مطلب دی وغټه مینا خبرې نشي کولای. عمر چې هڅومره پر ډېرې دوسه ورسته تر هغه بیا څه نه زده کیږي. زما د خیال تر دې چې کلو چې عمر واوري ورسته تر هغه بیا نو حفظه عمر نه چې باید څه زده کړو وکړي. بیا نو هغه د چې څه زده کړې دي پر هغه باید عمل وکړي.
ټول ځوانان بیا په دې نظر ندی.
تاسو مال نظر یو صحیح تحلیل نه ده، منطقي نه ده. نن سبا خلک په شپېته کلنۍ کې ماسترۍ او دکتوراوي اخلي. ډېری خلک د اوسم عمر ته نه ګوري، یوازې دا ده چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یوه هیله تمه لري. یوازې هغه مهم ټکی دا ده چې ته باید علاقه ولري.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا مو کړی.
Thank you.
قدر من اردن کو لکه څنګه چې تاسو خبر یاست د طالبانو له حاکمیت څخه وروسته د نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې دي. هلکان هم شکایت کوي وایي چې د دوی لپاره هم د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. د مسلې له نورو ګڼو ستونزو سره سره یوه اندېښنه ده هم ځوانانو ته پیدا کړې چې دوی فکر کوي چې د عمر په تیریدلو سره بیا په سمه توګه زده کړې نشي کولی. د زده کړې په برخه کې ماهران هم په دې نظر دي چې زده کړه ځان ته ځانګړې دوره لري چې همدا له کوچنیوالي څخه تر ځوانۍ ښه وخت دی، خو که چیرې وګړي له زده کړې سره علاقه ولري په هر وخت کې کولی شي. د کندهار اوسیدونکي شفیقه له هغې ډلې ځوانانو څخه ده چې زده کړه د ځوانۍ تر دورې پورې محدوده وي.
متل دی و غټه مینا خبرې نسی کولی. عمر چې هر څومره پر ډېرېدو سي وروسته تر هغه بیا څه نه زده کېږي. نو اوس خو زموږ سن اوس هم د دې دی چې موږ باید حافظه قوي وي او باید یو څه زده کړو. زما د خیاله تر دېشو کلو چې عمر واوړې وروسته تر هغه نور نو حافظه بیا کار پرېږدي. بیا نو حافظه دومره نه یي چې باید څه زده کړه وکړي، بیا نو هغه دی چې څه دې زده کړي دي پر هغه باید عمل وکړي او نور ته باید ور زده کړي.
داره تو آیا د تا لپاره د زده کړې وخت په څلیدو ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه وخت دی؟ مثلا سهار وخت، غرمه، ماخوستن، څه وخت؟
یو سهار وخت دی، یو ماخوستن نه وخت دی. سهار وخت دی چې یعنې تا هېڅ خبرې د ورځې په جریان کې نه یې اورېدلې، داسې کوم کار تا نه یې کړی نه، او یو جنجال یو خبره نه یې ستا په ذهن کې. ذهن دې مکمل آرام یې او داسې یې چې په ذهن کې د نورې خبرې نه راګرځي. هغه وخت ستا دپاره ډېر ښه چې باید ته ډېر څه زده کړې. او یو ماخوستن نه وخت دی. زه خو زیاتره وخت چې ما د پوهنتون دورانو ما به د شپې درس وایه، د ورځې ما دومره وخت نه پیدا کوي چې ما د درس ویلی وای. یو سهار وخت دی، یو ماخوستن نه وخت.
څه رقم کتابونه مطالعه سي د زده کړې لپاره؟ خپلې ساوې ته په کتلو سره همداسې یو کتاب انتخاب سي، او که هر کتابي مقصد مطالعه سي له خپلو تجربو سره ته وایي.
اول خو نو د هر چا خپل ذوق چلا دی چې باید هر کتاب چې زړه وي هغه د مطالعه کې، او تر ټولو که چیرې غواړي چې ډېر معلومات ولري او د هغه څه د یو اغز وکړي تاریخ دې ډېر ووایي.
خپله کومه زمین ډېر مطالعه کوي؟
یو خو موږ خپل درسونه دي، هغه خو بې له هغه مطالعه غواړي چې باید موږ خپل د ډاکټرۍ درسونه ووایو. بغیر له هغه څخه بیا زه ډېر داسې ناولونه او کیسې دا ډېرې اورم.
لول یې کې اوري؟
اورم یې هم او ولیم یې هم، ځکه زما یو دانه دلته ګروپ واټساپ کې د کتابتون په نامه سره، په هغه کې د تاریخ اړوند د ناولونه هر کتاب چې غواړې هر کتاب یې هغه ټوله درته پورته کوي، وایس سره پورته کوي چې که چېرې د یو ناول ته زړه وسي ما زه وایس دی پلی که بلای اوره خپلې اوره، او که چېرې غواړې چې یو کتاب دغسې ووایي تنهایی کې هغه هم یې درته هغه هم اورېدلی شي.
د ځوانانو په خبرو کې دا روښانه سوه چې دوی غواړي چې یو څه زده کړه، مګر یو ډول زړه یې ترې تورېږي. زړه یې نه کېږي چې لاړ شي راوایخلي یو څه ووایي، ګر چې نیت یې چې باید زده کړه وکړي. ولې له درس نه، له لوستلو نه، مطالعې نه زړه تورېږي؟ دا راته وایه، آیا کومه خپله همداسې سوي؟
او زیاتره وخت داسې کېږم. یو دا دی چې ذهن مې یو شی ونه مني، یعنی مطالعه ده باید نور یې ونه کړم، همدومره بس دی کفایت کوي. بعضې وخت داسې یې مطالعه کې داسې کوم څه درته راسي چې تا بیخي ډېر خسته کې، او ته به لا زړه دې نه غواړي چې بیې وایې. او ځینې وخت بیا دا رقم یې ستا ماحول د دې دپاره نه یې برابر چې ته باید نوره مطالعه وکړې. په داسې حالت کې زه وایم ښه به دا یې چې څوک باید د باندې وګرځېږي، دا شینګې او دې ځایو ته دې ولاړ شي. هلته ذهن دې بیخي ډېر ارامه کېږي، بیا نو کولی سي بیرته خپل د سر خپل مطالعه شروع کړي.
څومره مهمه ده چې مثلا ډوډۍ دې خوړلې، نس دې موړي، چای دې څښلې، ځای دې آرام وي، لکه څنګه چې تاسو یاد کړله، پریشانی ونه لرې، ټول فکر دې په کتاب کې، دا څومره مهمه ده؟
دا خو بیخي ډېر مهمه ده، ځکه چې که چیرې ته په لوږې سره درس ووایې نو هغه د حافظې ته نه ځي، هغه سپیږي نه ستا په ذهن کې، ستا په حافظه کې، ځکه چې هغه وخت ستا ټول سوچ په نس کې یې. نو ته وږی یې یا هم یو بل شي کې د فکر یې، یو جنجال یې، یو بله کیسه یې، یا غر مغال یې، ستا ذهن او فکر ټوله بلې خواته اوړي و درس ته دی نه. نو که چیرې ته خپله اول خپل خوراک وکړې، بیا یو داسې ځای ته ولاړ سي چې هغه ډېر خاموشه ځای یې، او ښه په قراری سره کولای سي چې خپل درس وای او یو درس یا یو مطالعه چې ته وکړې او په څو ځلې تکرار کې هغه بیا هیڅکله په اسانۍ سره د حافظې څخه نه وځي، د یاد دې نه وځي.
که دې تر اوسه مثلا چارچاپېره خلک څومره رول لري په دې کې چې موږ یو څه ښه زده کړو، مثلا کورنۍ کې خور ورور مور پلار، د دوی رول څومره مهم ده چې آرامه فضا درته برابره کړي، ذهنیت دې ښه وساتي، په دې اړه خبرې وکړه.
اصلي مهم دغه کسان دي په کور کې. که چیرې ته غواړې د باندې مطالعه وکړې، هغه بیا ډېر ښه د باندې مطالعه د کور څخه. کور ته چې راسې هر انسان ځان ته مسؤلیت لري، بعض وخت کورنۍ ستا څخه ستا مسؤلیت غواړي، یعنی ته به خپل مسؤلیت خپل په کور کې اجرا کړې. که چیرې ښځینه یې، ښځینه خو حتما د افغانستان ښځې چې هر څومره د باندې ووځي هغه حتما د کور کار کوي، حتمن یې کوي. هیڅ یو داسې ښځه نسه چې هغه دې د باندې هم کار وکړي او په کور کې دې بیا نه کوي، که خسرګنۍ کوي که په پلرګنۍ کوي، هغه حتمن د کور کار کوي. نو هغه بیا په کور کې مطالعه نسي کولی، د هغه د پاره د باندې ځای بیا بهتره دی، ځکه الته بیا دا آرام وي، الته بیا دا درس ویلی سي، مطالعه کولی سي. او په کور کې که چیرې کورنۍ دې په دې پوه سي چې یعنی د دې عمر د زده کړې دی او دا به غواړي مطالعه وکړي، او موږ باید دې ته مزاحمت ونه کړو او پرېږدو خپله مطالعه دې وکړي، هر څومره چې غواړي زده کړې دې وکړي باید اجازت ورکړو. دغه اصلي د کورنۍ دغه مهم رول یې دغه دی چې باید یو خپل کور یو کس پرېږدي او مطالعه ته. ځینې کورنیان دي چې اجازت نه ورکوي، خو ځینې بیا اجازت ورکوي چې په قرار په آرام سره مطالعه وکړي. نو کورنۍ غړي ډېر رول لري په دې کې.
بله، تاسو له دې نه خبر وکړه چې د باندې له کوره بهر زده کړه دې وکړي، ځکه په کور کې مسؤلیتونه زیات اوسي. مګر نن سبا چې انجونې او ښځې نسي کولی چې بیرون لاړې سي، بیرون ماحول نه په ګټې اخیستنې سره مطالعه وکړي، دلته د حل لاره څه وینې؟
نو اوس خو دغه رقم ماحول دی، ما درته وم ماحول فرق کوي، د زده کړې دپاره د مطالعې دپاره ماحول فرق کوي. اوس موږ ماحول خو دې ته هېڅ برابر نه دی چې موږ د مطالعه وکړو.
لیمه هوتک هم ورته نظر لري. د اغلی لیمه په خبره د کوچنیوالي په وخت کې زده شوی مطالب د عمر تر اخره په ذهن کې تازه وي.
د درس ویلو تر ټولو ښه وخت د ماشومتوب له دورې نه له ماشومانو سره پیدا کېږي، چې دوی په ښه ډول سره کولی شي چې درس ووایي. هغه چې دوی کله مکتب کې وو، چې دوی کولی شي چې زده به مهارتونه زده کړي، کوم د خوښې وړ رشته چې کورنۍ غواړي چې هغه ته اولادونه کامیاب شي، په هغه وخت کې کولی شي چې دوی ښه زده کړي وکړي. کله چې سن لوړېږي، د انسان مصروفیتونه لا پسې ډېرېږي، د دوی ذهنونه مصروفه کېږي او دوی نسي کولی چې په اسانۍ سره هغه څه چې په وړکتوب کې په ښه ډول زده کولی شي په غټتوب کې. شخصا د تجربې له مخې به دا درتلم، کوم درسونه چې موږ په کوچنیوالي کې ویلي دي هغه ټول د ما په ذهن کې سواري، کوم چې په غټتوب کې اوس موږ ویلي دي هغه ډېر کم د ما په ذهن کې پاتې دي. د زبې د مهارتونو به درته وایم، کومه زبه چې باید انګلیسي یا هم نورې نړیوالې زبې د مکتب په دوره کې زده کړې وای، چې په هغه وخت کې ښه درس ویل کېده، مسؤلیتونه کم وه، ذهنونه هغومره تیت او پراګندانه وه. ولې کله چې موږ ونه ویلې په هغه وخت کې، ولې کله چې مکتب نه فارغ شو چې پوهنتون سه وظیفه سوه، مصروفیت ورځ تر بلې لا پسې ډېرېده، و هم نه سو کولای چې په هغه ډول باندې چې په هغه وخت کې په مکتب کې وای، په کمه موده کې موږ دغه مهارتونه زده کړي وای. ولې اوس کلونه کلونه د دې لپاره کار کوو چې باید بهرنۍ ژبې زده کړو.
له کورنیو نه به د تاسو غوښتنه د یوې ځوانې په څه وی چې خپلو اولادونو ته په هغه وخت کې د زده کړې وخت کې ډېره پاملرنه وکړي، هغه وخت کې چې د دوی مغز اغز کولای سي، او څه کورنۍ ته څه ویل لري؟
کورنۍ ډېر عمده رول لري. که چیرې په هغه وخت کې کورنۍ خپل ماشومان تشویق کړي چې دوی درس ووایي، مهارتونه زده کړي، دا به ډېره ښه خبره وي. کومې کورنۍ چې د خپلو اولادونو لاس نه دی نیولی، یا هغه اولاد په خپل زور باندې پر خپلو مټو باندې درس ویلی ده، د هغوی ذکاوت نسبتا هغو کسانو ته کم ده چې هغه کورنۍ تشویق کړي دي، یا هم کورنۍ په هغه وخت کې فشار پرې راوړی ده چې دوی باید درس ووایي.
همدغه اوس تاسو په څه باندې مصروف یاستئ؟ د څه په زده کړه باندې مصروف پیستی او چه رقم غواری چیز ده که
دی نظام له سقوط سره سم ما چې کله د انګلیسي کورس شروع کړ چې غوښتل مې انګلیسي زده کړم په هغه وخت کې درې کتابه چې ما وویلې د طالبانو لخوا نه بندیز پرې ولګېده سم هغه فیلته چې موږ ولوېدو چې باید دغه کوم کتابونه چې نور له روښاني نه خلاصېږي هغوی سپیکنګ ته ځي په هغه وخت کې یو شاګرد کولی سي چې محاوره وکړي هغه وخت کې کورسونه بند شول ولې بیا څو میاشتې چې بند ول ما بل کورس شروع کړ چې هغه کورس خلاص و هغوی ته اجازه ورکړل شوې وه ولې سیستم د درس فرق کوم کتابونه چې ما ویلي وو هغه کتابونه په هغه کې نه تدریس کېدله وروسته له یوې نیمې دوو میاشتو بیا هغه کورس هم بند شو خو هغه منظم ټایم مونږ ته میلاو نه شو چې باید مونږ پکې درس صحیح ویلی وای ولې اوس بیا هم د دې سره سره چې کورسونه باندې یا هم په افغانستان کې تر اوسه پورې ښه کچې ته نه ده رسېدلی چې ښځینه دې وکولی سي نورو ښځینه ته دې تدریس وکړي ځکه چې اکثریت اوس کومې استادانه چې په کورسونو کې درس ورکوي هغه خپله نوې فارغانې دي هغوی دومره زده کړې ده چې خپله ستونزه پرې حلولی سي مګر د دې مهارت نه لري چې نورو ته درس ورکې اوس خو زه په کور کې تعقیبوم او آنلاین کورس ما په کور کې نیولی ده توکل په خدای چې دا دومره کال هم کوشش کړی ده انشاءالله نو یو کال یو نیم کال نور هم کوشش وکړو زده کړو
یو بل ځوان عاشق الله بیا وایي چې ځینې ځوانان له شل کلنۍ نه لوړ عمر یوازې کار او پیسو ګټلو ته بیلوي ځکه په فکر نور د زده کړې وخت ورنه تیر دی خو په اصل کې داسې نه ده
زده کړه په هر عمر کې حق ده چې باید سړی وکړي پوهه ترلاسه کړي زده کړه هغه سره چې د یو انسان د سترګو څخه د جهالت پردې پورته کوي تر ټولو عمر خو هغه د ځوانۍ عمر دی چې هغه وخت کې وشي دا به بهترین وي ښه به وي که چېرته بیا هم ښه هغه وخت مشکلات وي یا ستونزې وي یا رسېدلن ونه شي اکثریت موږ ځوانان ګورو چې کله یې په شپاړسو اولسو کالو کې وي دوی فکر کوي چې ولا دا وخت د زده کړو د دوی نه دی او دا وخت د پیسو ګټلو دی یا د روزګار دی خو زه فکر کوم چې د روزګار سربیره سربیره زده کړې هغه سیز دی چې د هر انسان یا د هر فرد لپاره مهمې دي چې باید دا وشي دا وخت نه غواړي تر 15 کالو 30 کالو هم سړی کولی سي چې د زده کړو د مسیر طی کړي او وی وهي تر څو راتلونکي کې د کومو ستونزو سره پخوا مخ وو هغه ستونزې ورته نه وي نو زده کړه په هر وخت کې فرض ده چې باید وشي زده کړو ژوند سخت دی بې زده کړو ژوند یو تورتم دی نو زده کړه هغه څه ده چې د یو انسان په ژوند کې روښنایي راولي د یو انسان ژوند له ستونزو راوباسي د حل لار ورته پیدا کوي نو زما په اند افغان ځوانانو ته مې دا سپارښتنه ده چې دا مه وایي چې ستا سن له شلو پورته شو ته به زده کړه نه شي کړی ستا به څه نه یادیږي که ته کوښښ وکړې هر څه کېږي یعنې که یو څوک وغواړي ناممکن څیزونه ممکن کوي نو په کار دا ده چې خپل اولادونه د زده کړو لپاره وهڅوي هغو ته د زده کړې فرصت برابر کې او په هر وخت په هر شرایط کې چې زده کړه وکړي
افغان لیکوال جان آغا چې خپل ډیر وخت د بیلابیلو مضامینو په مطالعه تیروي وایي چې قوي اراده د دې سبب کېږي چې د ژوند په هر پړاو کې زده کړه وشي
که یو څوک غواړي په هره برخه کې زده کړې وکړي یا په مسلکي برخو کې وي نو دوی کولی شي د عمر په هر حالت کې هغه څه چې دوی هدف ټاکلی وي او غواړي یو څه لاسته راوړي دوی کولی شي ترلاسه کړي خو په شرط دی چې دوی قوي عزم او اراده ولري ډېرې ځوانان په ټولنه کې شته دی دوی په دې نظر دی چې ګواکې کوم وخت دوی د ځوانۍ وو یا د دوی مغز چې څه ډول جذب کولی شو د یو څه په اصلاح یو څه په یاد کې پاتې کېدلی شو نو وایي دا وخت یې تېر شوی دی سم حافظې په څو برخو ویشل شوي دي د انسان مغز چې یو مثلا د یو څه کولی شي پلان وخت کې یو څه په اسانۍ باندې زده کړي یو څه اوږدمهاله وي یو څه بیخي تر عمري پورې وي نو زما په نظر باندې که ځوانان وغواړي او قوي اراده ولري دوی د عمر په هره برخه کې کوي که عمر کم یا زیات وي کولی شي چې خپل هغه مشخص هدف ترلاسه کړي طبعا له طبي لحاظ همدا مسله شته ده چې د انسان مغز تر یو څه وخته پورې قوي کار کولی شي یعنې یو څه چې یو څوک وغواړي هغه یې په اسانۍ زده کولی شي که سم د عمر په تېرېدو باندې دغه د حافظه یو څه کمزوري کېږي خو بیا هم زما په نظر باندې چې قوي اراده او عزم ډېر مهم دی
له خپلو تجربو توایا څنګه و دې زده کړې مرحله دی په کوم وخت کې تاسو ښه اخس کولای شوي هم یو څه زده کولای شوي
او کله چې موږ د خونځي په دوران کې وو نو تب من پاغه وخت به زمونږ عمرونه 15 کلنۍ یا شاوخوا 15 کلنۍ دي په وو البته په دغه مرحله کې وو نو پاغه وخت زمونږ مغز ډېر ښه احس کولای شو یو څه په یاد کې ډېر څه پاتې کېدلی شو یا بچو شا کومه خبره وکړله هغه که د درس مربوط وه یا به نور مسایل وو نو هغه به زمونږ په ذهن کې زر پاتې کېدل یا به مو زر یو څه یادولی شو زده کولی به م شو که د خونځي په دوران کې به وو چې کله کله به مونږ شارټ کټ اخیسته په د درس په جریان کې نو بیا به چې موږ لازموینو وړاندې ماغه یو ځل تکرار کړي وو یو ځل به مو کتلي وو په ذهن کې ماغه سپاتې وو وخت په تېرېدو چې پوهنتون ته بریالي شولو بیا یو څه دغه حافظه کمزورې شوه البته چې عمر تېرېږي دغه مسله وي ځکه انسان په خپل حالت باندې نه پاتې کېږي خو زه بیا هم په دې ټینګار کوم چې یو څوک قوي اراده وازه مو لري او خپل هدف یې ټاکلی وي نو دی کولی شي چې هغه ترلاسه کړي.
بله داسې راته ویلی سي چې د درس ویلو لپاره دغه 40 ساعتونو کې کوم وخت ډېر ښه ګټور ده؟ خپلو تجربو را توې مثلا سهار وخت یو څوک راپورته سي غرمې ټایم کې مخصوصا نو وخت چې ټول خوب تللی وي دی وي څه وخت یو څوک باید د کتاب خپل راوخی او څه زده کی
خو وختونه چې د مطالعې لپاره دی هغه دغه دی چې سهار وختي کې سړی لمونځ کوي تلاوت کوي بیا بهر تک د سیو شنه فضا وي په ټي وي یا مثلا کاروندې وي یا نور د سیو زه وی چې د مطالعې لپاره مناسب وي الته د قدم وهي یا بس د کې ناسو کوم زه وی دا مخه خبره ده سهار وختي کې سړی کولای شي چې هم مطالعه وکړي او کتابونه ولولي او هغه سی په ذهن کې زر پاتې کیږي ورخوا کې د شپې له خوا مطالعه ډېر مهمه ده په شرط دی چې غزه آرام وي او لږ هغه کس چې غواړي مطالعه وکړي کتاب ولولي د باید له فزیکي لحاظ هم آرام وسي نه دا چې د ټولو ورځ ګرځېدل وي او وجود درد کوي یا نه آرام وي نو دا به نشي کولی که کتاب د شپې ناستم وي نو ذهن به ګډوډ وي او ورسره خوا کې قسم د ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ده ډېر کم داسې کسان به وي چې هغې سره به ټلیفون نه وي البته یا به کمپیوټر ونه لري یا به نور سمارټ فون ونه لري نو مهمه خبره پکې بله دغه ده چې که دوی غواړي مطالعه وکړي دغه وسایل چې ټلیفون دی کمپیوټر دی راډیو ده نور شیان دا باید یو طرف ته کیږدي بیخي آف کی بندې کی دغه د مطالعې لپاره زما په نظر باندې مهم نور شرایط هم شته خو مشخص هم دغه دي.
بله داسې راته ویلی سي چې مثلا څه ډول مضامین ډېر مهم دي؟ ځینې کسان خپل وخت هم ضایع کوي مثلا سهار هم وخت راپورته کیږي بېګاهي لوست کوي مطالعه کوي مګر داسې څه نه چې هغه د ګټور وي څه رقم مضامین مهم دي چې سړی ولولي؟
هر ځوان مسلک ته په کتو باندې لازم ده چې یو سړی د ژورنالیزم البته پوهنځي کې وي دی باید نه دي اړوند کتابونه ولولي وسره خوا کې د نور داسې خلاصه یا عامه مطالعه هم باید دی ولري کن یو نفر وی هغه د ټپ په هنځي کې وینو هغه مجبور دی چې د ټپ اړوند کتابونه ولولي یعنی زما هدف دغه دی چې کیسو غواړي هغه د خپل مسلک اړوند کتابونه کول ولي دا ته ډیر ګټور کېدل شي یو څه مثلا د هنځي په دوران کې غواړي چې د پاتون کې کې انجینر شي یا مثلا ډاکټر شي نو د سبب ته لازم ده چې د هنځي د کتابونو لوست سره سره د بد په نور برخو کې هم مطالعه ولري چې د ټپ اړوند مربوط کیږي نو زما په نظر کې د مسلک اړوند کتابونه ولوستل شي یا مطالعه شي دا به ډېر ښه وي یو خو به په خپل مسلک کې ډېر څه نوي ترلاسه کړي او بل مسله به پکې دا وي چې وخت هم ترې څوک د مسلک اړوند پوښتنه کوي یا مسایل راپورته کېږي نو دی به یې په زغرده ځواب ورکولی شي.
میروای زازای بیا په خپلو خبرو کې دغه کسانو قوي اراده ته د زده کړې په برخه کې اشاره کوي چې لشپېته کلنۍ نه هم په لوړ عمر کې لوړې زده کړې کوي.
اصل کې کدی هغه ته سړی وګوري د عمر له لحاظه چې په کوم عمر کې سړی یو څه زده کولای شي او بیا د عمر یو لیوي مودې وروسته به نشي زده کولای دا زما له نظره فکر کوم یو صحیح تحلیل نه دی منطقي نه ده ځکه هغه اړخ ته که وګورو ډېری خلک وایي چې ماشومان د 15 کلنۍ تر 10 کلنۍ شاوخوا ډېر ښه د اخس حافظه لري په دې وخت کې ډېر ښه اخس کوي د ژبو د مطالبو د درسونو د نورو کیسو بل هغې وروسته هغه څه چې په دې موده کې زده کولی شي وروسته یې نشي کولی خو په ټوله کې نن سبا خلک په 60 کلنۍ کې ماسټری او دکتوراوې اخلي دا یوازې دې پورې اړه لري چې هغه انګیزه څنګه په انسان کې مري په څه دلیل باندې مري انګیزه ولې له منځه ځي او څنګه بیا انګیزه رامنځته کی راژوندۍ کی نو زه فکر نه کوم چې د 15 کلنۍ نه وروسته انسان ونشي کولی چې درس ووایي یا زده کړو ته دوام ورکړي یا یو څه زده کړي ډېری خلک د اوسم عمر ته نه ګوري یوازې دا ده چې هغه انګیزه لري، راتلونکي ته یوه هیله تمه لري، نو هغه خپلو زده کړو ته دوام ورکوي په هر حالت کې. وایي یوازې هغه مهم ټکی دا ده چې ته باید علاقه ولري.
څنګه کیدلی سي چې مثلا زده کړې ته علاقه په هر وخت کې پیدا سي، انګیزه ژوندۍ وساتل سي، او په ژوند کې ستونزې چې راځي، ناخوالې چې راځي، څنګه ځوانان له دې سره مبارزه وکړي؟ او هغه څه چې ډېر زیات مهم دي چې همدا زده کړه ده، دوی له دې مسیر څخه ګوښه نه سي، څه کول پکار دي؟
اول که د انسان د ژوند ټول اړخونه فرصتونو پورې تړلي دي. که چیرې انسان فرصتونه ترلاسه کوي او د دې فرصت لري چې زده کړې وکړي، یوه لاره تعقیب کړي، نو باید یې وکړي. که نه لري، بیا باید هغه د خپل د ژوند لومړیتوبونه سره وویشي، ځان ته د ژوند یو مهالویش جوړ کړي چې څه ته په څه وخت کې ورسیږي. بیا په ډېرې اسانۍ سره کولی شي چې هم زده کړې ته ورسیږي او هم د ژوند نورو ستونزو سره مبارزه وکړي.
تاسو یو ښه خبرې ته اشاره وکړه، هغه د ژوند اولویتونه ډلبندي ده، یا پیسې په حساب جوړول دي کنه چې لومړی به څه کار کومه. کوم کارونه ډېر زیات مهم دي چې د ژوند په لومړیتوب کې راشي، هغه که د تاسو شخصي ژوند ته راشي، مثلا د تاسو لپاره په ژوند کې لومړیتوب څه لري، او څنګه ځان دغه لومړیتوب سره برابروي، څنګه په ځان منئ چې زه باید ټول کارونه دسته بندي کړم، دا باید تقسیم کړم، دا باید اولویت ورکړم، دوام دریم څلورم، له خپلو تجربو راتوي دا څنګه تاسو تنظیموي؟
لکه څنګه چې د دنیا ټول پرمختګ زده کړو او ټیکنالوژي پورې تړلی، دا د هر انسان هغه پورې توپیر لري، د هر انسان د ژوند شرایطو پورې. زه لومړیتوب تر ډیره مطالعې ته او زده کړو ته او یو دیو دیو هنر دیو څه زده کول ته ورکوم. هغه وروسته په ټول د ورځې په اوږدو کې خپل ورزش ته وخت ورکوم، د باندې او ساعت قدم وهلو او تفریح ته وخت ورکوم. خو لومړیتوب ماته هغه څه لري چې هغه زما ژوند د هوساینې اړخ ته بیایي او د هوساینې سبب ګرځي. د هغه زحمت پر بنسټ باندې زه کولی شم چې بیا یو څو سبا آرامه ژوند ولرم، هغه څه زما لومړیتوب دی.
هغو کسانو ته به تاسو له خپلو تجربو نه څه ووایه چې دوی مثلا عمر بهانه کوي چې مثلا اوس هغه وخت تیر ده، نور زما ذهن اغز نه کوي، نور زه څه نسم زده کولی، دوی ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
فکر کوم دوی باید دې ته فکر وکړي چې لومړی دا چې په کوم حالت کې دي، او بیا څه چې دوی فرصت لري او دا ځان ته بهانه کوي چې زه اخز نشم کولی، دا ځکه باید له منځه یوسي چې که دوی فرصت د زده کړو ولري او یو څه زده کولی شي، دوی باید په دې باور واوسي چې که نن لا په دې سختو کې دی، نو ممکن سبا بل سبا دوه کاله بعد له دې ستړو له دې سختو ووځي، ځکه هغه څه چې دی زده کوي بیا دایمي ثبات او آرامش ته رسوي.
تاسو داسې راته ویلی سئ چې مثلا خپله دغه اوسم چې مثلا تاسو په یو بل ملک یاستئ او یو سفر ته په تمه یاستئ چې باید لاړ سئ، همدا اوسم تاسو زده کړې کوئ، غواړئ یو څه مطالعه کړئ، یو څه ولولئ؟
ډېره ښه خبره مو وکړه. دا یوه ورځ ما له دوستانو سره یاده کړله، دلته دغه د ماسټرۍ کوم حد کې چې ما غوښتل البته ویکم، د ماسټرۍ لپاره یو څه ډېرو پیسو ته اړتیا وه، خو له بعده مغه ما ونه شو کړلی. که هغه پیسې ما لرلی، هغه امکانات ما لرلی، ما ماسټري دلته کوله، خو دا سفر دلته پای ته نه رسیږي. هر کله چې خپل هدف مقصد ته ورسیږم هغه هلته هم کوم.
یعنی دا خره چې د ژوند په هر پړاو کې یو څوک تسلیم نشي ستونزو ته، تاسو غواړئ همدا ووایئ ځوانانو ته؟
بله بله، هر حالت کې باید یو څه ته تیار اوسئ.
درن دوستانو، دا و د دیونه د تان د څنګه خبرونه تر بیا پرځ کی چې است الله مومال او ملګری.
په افغاني لباس کې مسلک ګل راځي، افغانی لباس کی مسلک گل راتی، افغانی لباس کی مسلک گل راتی، بلی دیم زول سارا پیغل دے کابر راتی، بلی دیم زول سارا پیغل دے کابر راتی، دلی
خبر نه کاولی جلی خبر نه کاولی مورت تیرو کر دس پین خلیس والونا مورت تیرو کر دس پین خلیس والونا بلے دے مسول سارا پہلا تک کابل راتی بلے دے مسول سارا پہلا تک کابل راتی افغانی لباس کی مسلک کا گل راتی افغانی لباس کی مسلک کا گل راتی کھل دے ہم جھول سارا پہلا تک کابل راتی کھل دے ہم جھول سارا پہلا تک کابل راتی زرغونه کمیس میرمانه زرغونه کمیس میرمانه اور پلمن کی گرزوی پود سوما اور پلمن کی گرزوی پود سوما کل دیم جول سارا پیغلا دکا براتی کل دیم جول سارا پیغلا دکا براتی